دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو السلام
علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفزیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ د سویډن په پایتخت سټاکهولم کې ترکیه د سفارت مخې ته د یوې احتجاجي مظاهره په دوران کې د یو خلاصي ګوند مشر د طرفدارانو لخوا د قران کریم د یوې نسخې د سوځولو غندنه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي دي چې اسلامي امارت دا سویډن له حکومت نه غواړي چې په راتلونکي وخت کې دغه شان پارونکي او سپکونکي حمله د تکرار مخه ونیسي. په عین وخت کې د سویډن صدر اعظم سټیفان لوفن په سټاکهولم کې د قران کریم د نسخې د سوځولو غندنه کړې ده. قران کریم د نسخې د سوځولو او د ترکیې د سفارت مخې ته د مظاهرې د جوړولو مشري د سویډن د خلاصي افراطي سیاستوال راسموس پالودان کوله. تاسې زمونږ له واشنگتن نوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون د یکشنبه په ورځ د چین د بهرنیو چارو له نوي وزیر کوینګ ګانګ سره د نږدې یو ساعت پورې په ټلیفون وغږېد. د بهرنیو چارو وزارت په یوې مطبوعاتي بیانیه کې ویل شوي دواړو د افغانستان او چین ترمنځ د ډیپلوماتیکي او تجارتي اړیکو د پیاوړي کولو په ضرورت تاکید وکړ. په عین وخت کې د افغانستان د پیټرولیم او قانونو وزارت د شنبه په ورځ په یو بیان کې ویل دي چې دوه چینایي قاچاقبر او درې تن افغانان له افغانستان نه په غیر قانوني ډول د لیتیم د زر ټنه ډبرو د وستلو په تور نیول شوي دي. د ننګرهار په ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د عمومي رئیس ډاکټر بشیر پویانا دغو افغانانو له چینایانو سره لاس یو کړی و، خو د جلال آباد په ښار کې پلان شنډ شو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله میرمن امینا محمد چې تیره اونۍ افغانستان ته د یوه لوړپوړي هیئت په مشرۍ څلور ورځنی سفر پای ته ورسو وایي پوخ باور لري چې د پاخه عزم او له افغانانو سره د پیوستون له لارې به په هغه هیواد کې د ښځو او نجونو لپاره د کار او تعلیم زمینه مساعده شي. میرمن امینا وای په دې اړه لوټولو زی دخلو مقاماتو سره د تفاهم او مذاکراتو په اړه په خپل ژمنه ټینګه ولاړه ده ترڅو ټول افغانان وکولی شي چې په سوله کې یو ابرومندانه ژوند لپاره یوه اعتباري لاره عمومي. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقوق مستقل کمیسون هم په یوې بیانیه کې د نجونو په تعلیم او د ښځو په کار باندې د لګول شوو محدودیتونو د رفع کولو لپاره او افغانانو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په منظور د ملګرو ملتونو د سازمان د هلو ځلو ملاتړ کړی. اروپایي اتحاد وایي چې د 2022 میلادي کال په دوران کې د افغانانو او یوکرانیانو په شمول 3,000 کډوال په غیر منظمه توګه د اروپایي سازمان د سیاسي پناه په لټه کې د اروپایي اتحاد سرحدونو ته را رسیدلي وو. د 2022 میلادي کال په پرتله تیر کال د کډوالو په شمیر کې 40% لوړوالی ملاحظه شو. له بلې خوا په پاکستان کې د بې ساري انفلاسیون او د ډالر په مقابل کې د کالدارې د ارزښت د رالوېدو له امله د هغو افغانانو ورځنی ژوند تریخ شوی چې په هغه هیواد کې پراته دي. 450 افغان کورنۍ چې د پېښور په اطرافو کې ډېره شوي دي وایي چې د سختې ګرانۍ له امله دوی نشي کولی د خپلو ماشومانو د روغتیا او تعلیم غم وخوري او یا په اسانۍ خپله نفقه پیدا کړي. دا واشنگتن دی. په ایران کې د هغه هیواد د پخواني جمهور رئیس د لور او د فرانسوي ایرانی علمي څېړنې په ګډون دیرشو ښځو پخوانیو سیاسي بندیانو په ایران کې د رژیم د مخالفو مظاهره چیانو د اعدامولو د لړۍ د بندولو غوښتنه کړې ده. پرون د یکشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د کالیفورنیا د ایالت په ساحلي ښار کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو اس ای ټوډے ریسپانډ د رپورت لمخه پر دغه خلکو باندې په داسې حال کې چې د نڅا په یو کلب کې د نوی مریض کال د جشن د منځل لپاره رجم شیو د یک شنبه په شپه حمله وشو. ویل کېږي چې حمله یو ټوپکوالا کړي. ویل کېږي چې دغه حمله قربانیان اکثرا د ختیځ آسیا د چین په شمول د ختیځ آسیا اتباو. حمله د مونټری په نوم په یو پارک کې د لاس انجلس د ښار په 13 کیلومتره کې وشوه. لبلې خوا د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورت لمخې د اټلانټا په ښار کې د چاپیریال د یو طرفدار له وژلو وروسته د تشدد نه ډکې مظاهرې شوې دي. دغه شپږش کلن ځوان د ایالتي پولیسو لخوا د ویلانې په ولسی پارک کې وژل شو. د رویټرز خبری اژانس ریپورت ورکوي چې د متحده ایالاتو د عدلیې د وزارت مفتشانو د ډیلاویر د ایالت په مرکز ویلمنګټن کې واقع د جمهور رئیس جو بایدن له شخصي کور نه د جمعې په ورځ څو نور محرم اسرات هم راوویستل. تلاشۍ په وخت جمهور رئیس او د هغه میرمنه جل بایدن په کور کې نه و. پرون د یکشنبې په ورځ د سومالی په پایتخت موګادیشو کې څو زورورې چاودنې وشوې. عین شاهدان وایي چې له چاودنو وروسته د ټوپکو ډزې هم واورېدل شوې. د آل شباب اسلام پال ډلې په یوې باینې کې ویلې دي چې د دوی وسلوال د موګادیشو د ښاروال دفتر ته دننه ننوتل او بمونه وچول. توقع ده چې د نړۍ د عیسویانو د رومن کاتولیک فرقې پیشوا پاپ فرانسیس به د کانګو دیموکراتیک جمهوریت ته سفر وکړي. واتیکان وایي چې فرانسیس به کانګو ته د جنوري له 1.5 نتر د فروری تر 3 پورې سفر کوي. له 1950 میلادي راهیسې کانګو ته د رومن کاتولیک فرقې د پیشوا دا لومړی سفر دی. د متحده ایالاتو د سمندري پوځ د ځانګړو ځواکونو یو عسکر چې په 2019 میلادي کال کې یوکرین ته تللی او په جنگ کې وژل شوی دی. امریکایي مامورانو د جمعې په ورځ وویل چې هغه په خپل سر تللی و. ډانیل سویفت له روسي ځواکونو سره د ډینیپرو په ښارګوټي کې د جنگ په دوران کې ټپي شوی و. د خبرونو پای.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او د چین د بهرنیو چارو وزیر په ټلیفوني اړیکه کې د امنیتی مسلو په ګډون د افغانستان او چین ترمنځ اړیکو په اړه مسلو خبرې کړې دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې چین په افغانستان کې د خپل اتباع او د امنیت په اړه اندېښنې لري. په موکړی د خبريال اکرام شینواری د رپورت ته چې د کابل نه راغلي
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وی چې دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د چین د بهرنی چارو د نوی وزیر کینګ ګانګ سره په یو ټلیفوني اړیکه کې د افغانستان پر حالاتو او د دواړو هیوادو ترمنځ د اقتصادي اړیکو او امنیتي مسلو خبرې کړې دي. د بهرنی چارو وزارت مرستیال وان زی احمد تکل د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته په ویډیو وینا کې د دې او ساته ټلیفوني خبرو په اړه ویلي چې ښاغلی متکی ښاغلی ګانګ ته ویلي چې چین د طالبانو په بهرنی سیاست کې مهم ځای لري او د طالبان حکومت دیو چین له پالیسۍ څخه ملاتړ کوي.
د هیواد د بهرنیو چارو وزیر چنای لوري ته ډاډ ورکړ چې افغان حکومت د سیمې امنیت او ثبات لپاره هڅې کوي او هیڅ ډلې اپرته به اجازه ورنه کړي چې افغان خاوره د نورو هیوادونو پر خلاف وکاروي. متقی صاحب په افغانستان کې د چینایي اتباعو او شرکتونو پر خوندیتوب هم ټینګار وکړ. مولوی امیر خان متقی صاحب چینایي لوري وهڅاوه چې د افغانستان د کرنې او مالداري سکتور کې پانګونه وکړي او له افغان بزګرانو سره مرسته وکړي.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست په داسې مهال په افغانستان کې د چینایي اتباعو د امنیت پر خوندیتوب ټینګار کړ چې د تیری دسمبر میاشتې پر 13 په کابل کې په هوټل باندې چې اکثره چینایي اتباع کې اوسېدل په وسلوال برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی و لګه د چینی ادب ته پیل شوی. د خاغلی تکل د وینا پر اساس په دې ټلیفوني خبرو کې د چین د بهرنی چارو وزیر د دوه لورو ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړ. تر څنګ ویلي چې هیواد د افغانستان خپلواکۍ، ملي حاکمیت او دینی او کلتوري ارزښتونو درناوی کوي. د چین د بهرنی چارو وزارت تر دا مهاله دغه ټلیفوني خبرو په اړه رسمي سند نه ویلي. خوځلو رسنۍ ویلي چې د چین د بهرنی چارو وزیر په دغه ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د ټول شموله سیاسي جوړښت کې باندې ټینګار کړ. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د پخوانی جمهوری رژیم تر سکوت وروسته چین د طالبانو تر حاکمیت لاندې له افغانستان سره دوستانه اړیکو ته لکمندي زیاته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبان حکومت تیره میاشت د امو د سیند د حوزې د نفتي موادو د استخراج تړون هم د یو چینایي شرکت سره لاسلیک کړی دی. د سیاسي چارو کارپوه طارق پرهادي وایي چې د چین د بهرنیو چارو د نوي وزیر د ټاکل کېدو وروسته یو چینایي شرکت افغانستان کې د نفتو د ایستلو په برخه کې پانګونه وکړه. ښاغلی پرهادي وایي د دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو پخوانی وزیر د دغسې پانګونې اجازه نه ورکوله.
چون این قرارداد امکانش قبلا هم وجود داشت، اما وزیر خارجه قبلا در چین این قدم نبرداشته بود. اما در بدل وزیر خارجه چین از حکومت طالبان درخواست تضمین امنیت انجینیرها و کارمندان چینی را کرده در او پروژه و در پروژه های دیگر کوچکی که چینایا درش شامل باشند.
دبل خواهد اقتصادی چاریا کارپو روح لحمه زیوی که چین پتیر جمهوری نظام که هم افغانستان که پانگوانی تا لیوالتی لرلا خود امنیتی دلائل و پا گردون دیولار عوامل و لمخی پا دقیقه حیوات که لکسنگ چین پانگوانی پرسطون موجودو حق سی پانگوان اولا شد.
بعد از اینکه حاکمیت طالبا روی کار آمد، توقع می رفت که چین عملا وارد صحنه سیاست و اقتصاد افغانستان میشه و بیشتر روابط خود با طالبا با وسعت میتن، ولی من که تا جای میبینم اینا هنوز هم در روابط خود با طالبای افغانستان یک دید مشخص ندارن.
در طالبان و در برنه چهر وزارت در چین در برنه چهر در وزیر سرده تلیپونی خبری پداسی هرکی کلی چی زنوی سیمهی در رسانه و در ننگرار ولایت پا مرکز جلالباد که در طالبان و استقبالاتی مسئولین و لکول ویلی چی پا دقا ولایت که امنیتی ساتون دو چینی وگری در دری افغان وگرو سره لدقا ولایت سخه پاکستان تا در لیتم در دبر و پا کاچاک در لاس لرول و پتور نیولی دی. در ننگرار ولایتی امنیتی مسئولینو در شمعی پورا جلالباد که و خبری کنفرانس ویلی چی دقا کاچاک برانو در کنار و نورستان لولایتون سخه شوخا زرب تن دبری ننگرار ولایت تا پاکستان سنت از کاچاک دپاره راولی وی د کانال پټرولیم وزاره چارواکو ویلی چې د دوی د پلاتونو پر اساس په دغه دبرو کې 2.5% پورې لیتم موجود دی. چین تر اوسه د خپل اتباب د نیولو پر سنې دی.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ رادیو خبرونه درولې خو تر دې وروسته امریکا غاټ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپل خپرونه ته دوام ورکوي.
نړۍ کې د افغانانو د پرله پسې لاریونونو په دوام په کالیفورنیا کې هم افغانانو د میرمنو د زده کړو او کار په ارتباط لاریونو کو نور معلومات زموږ د همکاري برېښنا تحریک په دې رپورټ کې اوري.
د طالبانو لخوا د جنکیانو د ثانوي او لوړو زده کړو د مخنیوي او د مرمنو له کورونو څخه بهر په کار کولو د بندیز په غبرګون کې تیر ورځ د شمالي کالیفورنیا په مرکز ساکرامنتو کې یو شمېر افغانانو د طالبانو دغه پریکړه د یو غونډې او لاریون په ترڅ کې ښځه ژوند او کار تر شوار لاندې وغندله.
نن ډیری افغانان د دې لپاره راټول شوي او خپل غږ اوچت کړیو ترڅو د طالبانو د حکومت څخه وغواړي چې په افغانستان کې انجونو ته ښځو ته نه تنها د تعلیم بلکې د کار زمینه برابر کړي.
وخت راځي چې طالبان قدرت راغلي دي خلاف د قران او خلاف د شریعت او خلاف د اسلام د فرموداتو دوی د ښځو حقوق غصب کړي دي. زه راغلم چې دا غو مظلوم شوه چې دوی اوس نه ژغ لري نه د خپل حق غوښتنه کولای شي. د افغانستان د مظلوم شوه ژغ د امریکا ټولنې ته د امریکا سیاست مداران ته وړاندې کړي.
په دې مظاهره کې پر دې ټینګار وشو چې طالبانو د جنکیانو او مرمنو حقوق غصب کړی دي.
په افغانستان کې چې طالبانو ته د مظاهرو حق نه ورکړي، علت یې دا دی چې دا غږ نه لريږي.
مظاهره کوونکو د خپل لاریون په پای کې د ملګرو ملتونو د وروستي پلاوي سفر افغانستان ته چې د طالبانو له مشرانو سره په کابل او کندهار کې د جنکیانو د زده کړو او د مرمنو د کار په اړه غوس دري سرګند کړ ټینګار وکړ.
د دغه غونډې لارې طالبانو ته وایو چې دغه دریز نه اسلامي ده او نه افغاني ده او افغانانو ته باید دوی خپل حق ورکړي او هر څوک هر قدرت چې د خپل خلکو د ارادو او د غوي د غختلو په مقابل کې ودريږي او هغه نه مني هغه قدرت چې هر څوک وي هغه خپل ځانونو ته تاوان رسوي او ملت خپل حق ترلاسه کوي.
د طالبانو دغه وروستۍ پریکړې په افغانستان او جهان کې د افغانانو احساسات راپارولې دي ځکه یې په ټول نړۍ کې مظاهرې پیل کړې ترڅو د افغانستان د جنکیانو او مرمنو حقوق زده کړه او کار خوندي کړي. برهنا تحریک د امریکا غږ آشنا ټلویزیون ساکرامنټو کالیفورنیا.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
یو افغان سرتیری د امریکا په ټکساس ایالت کې د میاشتو را په دی خوځندانې لري. د کلونو کلونو د امریکایي پوځیانو سره ترګرې په وړاندې مبارزه کړې ده، ځکه نو د طالبانو د یری امریکا ته پناه وړې و چې بخت ورسره یاري ورکړه او د پولیسو لخوا ونیولې شو. اوس یو شمېر کسان د هغه د خوشي کېدو لپاره کوششونه کوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
عبدالواسع صافی با پیمودن راه های پرمشقت و خطرناک خود را به برازیل و سپس تا سرحد ایالات متحده و مکزیکو رسانده و پس از عبور از سرحد به گونه غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی امریکا در ایالت تکساس بازداشت شده است.
او برای جمع‌آوری حمل و آوردن مدارک خود به سرحد جنوبی هر کاری که از دستش برمی آمد انجام داد، به این امید که مسئولان سرحدی با دیدن این اسناد از او استقبال کنند، نه اینکه در یک سلول زندان دیگر زندانی شود.
صافی با عنوان عضو از نیروهای امنیت ملی افغانستان در کنار نیروهای امریکایی کار کرده بود، اما سال گذشته پس از آن که طالبان بعد از خروج نیروهای ایالات متحده در سال 2021 قدرت را به دست گرفتند و شروع به هدف قرار دادن کسانی کردند که به ایالات متحده کمک کرده بودند، افغانستان را ترک کرد.
When my brother joined special forces.
زمانی که برادرم در سال 2018 به نیروهای خاص پیوست، بسیار خوشحال بود. افتخار می‌کرد که جزی از چیز فراتر از خودش است. او می‌خواست علیه تروریست‌ها بجنگد. همان تروریست‌هایی که اکنون زنان را از کار کردن، رفتن به مکتب و هر گونه حقوق انسانیشان محروم کرده اند.
زکری فرتیتا وکیل مدافع عبدالواسع میگوید که او یک متحد اردوی ایالات متحده بود.
فقط به این دلیل که او از اردوی ایالات متحده معاش نگرفته است. او واضحاً یک متحد است و در کنار اردو جنگید. توسط نیروهای ما آموزش دید، با نیروهای ما کار کرد و اطلاعات را شریک ساخت. من نمیدانم چگونه میتوانید بیشتر از این با ایالات متحده متحد باشید.
I am hoping that President Biden.
امیدوار هستم که رئیس جمهور بایدن و کسانی که بر این قضیه اقتدار دارند تصمیم بگیرند و جان او را نجات دهند. او به اندازه کافی برای این کشور فداکاری کرده است. همه خانواده من برای این کشور فداکاری کرده اند.
برادر عبدالواسع، وکلای او و یک گروه دو حزبی متشکل از قانونگذاران و سازمانهای نظامی برای آزادی او تلاش میکنند. آنها میگویند که قضیه او نشان میدهد که چگونه خروج نظامی پر هرج و مرج امریکا به شهروندان افغان آسیب میرساند که به ایالات متحده کمک کردند اما هنوز در آنجا باقی ماندند. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
طالبانو در افغانستان لدننه در امریکا قط رادیوی خبرونه در اولید خطر دی وروستا امریکا غاق پا پورج منتیا خپلو افغان اولیدون کتا پا پختو او در جبو در کرا، باوری او هررخیزو خبرونو پا خبرولو در افغانستان لبهر پر منزنه و چپو 922 کلوهرتز خپلو خبرونو تا دوام دارد.
روسه د هغه چې یو ډنمارکی فعال راسمون پلودن د سویډن په پلازمینه سټاکهوم کې د ترکیه سفارت مخې ته د قرآنی کریم یو نسخه وسوځوله. پاریدلو ترکانو په استنبول کې د سویډن په ضد لاریون وکړو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړو چې د دې هیواد ته د سویډن د دفاع وزیر پلان شوی سفر هم لغو کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري.
په سویډن کې د خیارخی فعال راسموس پلودن لخوا د قرآن کریم د نسخې لسوځولو وروسته یو شمیر مظاهره کوونکو په استانبول کې د سویډن کنسولګری مخته د سویډن او پلوډن پرځت شوارونه ورکړل او د سویډن بیرغ ته اور ورته کړ.
په خاص ډول په اروپا او سویډن کې کوم چې ځانونه د دیموکراسۍ، بشري حقوقو او مدنیت ځانګو بولي، دا د شرم وړ کار او خیانت چې د قرآن پاک سوځیدلو ته چې پولیس هم ورسره وي اجازه ورکړ شي او بیا ازادي او دیموکراسي پر نوم کې کودل شي.
د سویډن پولیسو د شنبې په ورځ خیر راسموس په لوډن ته د مظاهرو اجازه ورکړه او دغه ډنمارکي فعال نه یوازې د کډوالو او اسلام په اړه لسپکاوي د کی څرګندونه وکړې، بلکې د قران کریم یو نسخه هم وسوځوله. په سویډن کې لدی پیښې سمدستي وروسته ترکیه اعلان وکړ چې هغه هیواد د جنوري په 8مه نیټه د سویډن د دفاع وزیر پلان شوی سفر لغوه کړی دی. د ترکیه د بهرنی چار وزیر مولود چاوشوغلو د شنبه په ورځ لدی پیښې څو ساعته مخکې خبریالانو ته وویل قرآن د سپکاوی د بیان ازادي نه ګڼل کیږي او هیله مند دی چې د مظاهرو اجازه بیرته واخیستل شي.
کله چې موږ دا خبر واورید اړین اقدامات مو وکړل. پنکره کې مو د سویډن سفیر او خپل وزارت ته پرون زنګ وواهه، اړین خبرداري مو ورکړ. په استاکهولم کې زموږ سفیر په مستقیم ډول د سویډن د بهرنیو چارو وزیر توبیاس بلستروم سره وکتل او د موضوع په اړه زموږ دریځ ورته بیان کړ. هیڅوک د ته د افکار او ازادي نشي ویلای.
دا د سویډن او ترکیه په اړیکو کې یو بل جنجال دی. د ناتو غړي هیوادونه له دې سازمان سره د سویډن د یو ځای کېدو د وړاندیز د منځوري لپاره دې ته پټمه دي چې سویډن حکومت د هغو ډلو په وړاندې اقدام وکړي چې انقره د ځان په وړاندې تهدید بولي. سویډن او ډنمارک تیر کال پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل په خبرګون کې د لسیزو پوځي ناپیلتوب وروسته د ناتو په پوځي تړون کې د شمولیت غوښتنه وکړه. انقره وایي په دې حق له هر ډول پرمختګ د سویډن په اقداماتو پورې اړه لري، څو هغه کسان ترکیې ته وسپاري چې په ترهګرۍ او یاد اردوغان په وړاندې د 2014 کال په کودتا کې برخې اخیستنې کې تورن دي. ترکیه استدلال کوي چې سویډن د هغو کردانو د سپارلو په اړه کافي کار نه دی کړی چې انقره ورته د ترهګرو په سترګه ګوري. ترکیه، متحده ایالات او اروپایي ټولنه د کردانو کارګر ګوند پی کی کی د وی ترهګری ډلې په توګه ګڼي او سویډن او ډنمارک هم له دې نومول کېدو سره موافقه کړې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
اروپای ټولنه وایي چې دوی تیر کال په خپلو سرحدونو د نورو ملکونو راغلو پناهغښتونکو د لاسه د سختو مشکلاتو سره مخ وو. په دې پناهغښتونکو کې زیات شمیر د هغه ملیونونو یو اوکرانیانو دی چې په خپل هیواد د روسیې د یرغل نه وروسته اروپا ته په پناه وړلو مجبور شوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په کال 2022 کې د اروپا له پولو د قریب 3,00,000 کسانو د تیرېدو احصایه راڅرګنده شوې ده، چې دا د کال 2022 په پرتله 4.8% کې زیاتوالی شي. د اروپا د پولو او ساحلو د ساتنې اداره وایي چې په دې شمیر کې یوکرایني مهاجرین نه دي شامل. په غیر قانوني راغلي مهاجرونو کې نیمایي د سوریې، تونس او افغانستان اتباع دي. د دې څخه علاوه د مصر، بنگلاديش او نایجیریا څخه راغلي مهاجرین هم پکې شامل دي.
د امنیتي مشکلاتو او اقتصادي ستونزو له کبله د دغو یادو هیوادونو وضعیت ډیر خراب شوی دی.
د لویدیز، بالکان او ایتالیا ته د مرکزي مدیترانې سرحدونه د دغو غیر قانوني مهاجرونو د راتګ سترې لارې بلل کیږي. د ایتالیا دولت تیره میاشت د پناه غوښتونکو دپاره یو نوی قانون تصویب کړی دی چې د بې پولو ډاکټرانو په وینا دغه نوی قانون به د اوبو له لارې راتلونکو مهاجرونو ژوند له نورو خطرونو سره مخ کړي. یونان هم د مهاجرونو د ژغورونکې ادارو په مقابل کې سخت دریځ غوره کړی دی.
په اروپا کې دا وخت دا فکر عام دی چې درسته ده چې موږ به د خپلو ګاونډیو ملکونو له حالاتو مجبورو خلکو ته باید پناه ورکړو، خو د نورې نړۍ مهاجرین ولې قبول کړو؟
په یوکراین د روسیې د یرغل څخه پس قریب 14 میلیونه یوکراینی مهاجرین اروپایي هیوادونو ته داخل شوي دي. د اروپا څخه یوکراین ته د 10 میلیونو د بیرته تګ ارقام هم ثبت شوي دي.
موږ وینو چې روسیې د خلکو کورونه هدف ګرځولي، خو بیا هم دومره خلک پرې کور شوي نه دي. خو د اوکراین د خلکو میړانه او د دوی اقتصادي ځواک د ډیرو د بې کوره کېدو مخه نیولې. خدا سي زوی نشته چې خلک دمرتوان نه لري، نو احتمال شته چې دوی د کورونو پر حدود ارشي.
اروپا ته راغلي یوکرایني مهاجرین ورستر بلی د اروپا په اقتصاد او کاروباري چارو کې ورګډیږي. په عین حال کې اروپا په بلاروس تور لګوي چې دوی قصدان د کال 2020 څخه راپدې خو په دولتي سویا د مهاجرت د یو بحران درمېست کولو هڅه کوي. په بلاروس تور دی چې د پولین په پوله د مهاجرونو اړولو ته خلک تشویقوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دې اړه هیڅ قسم شواهد نه دي موجود چې د کووډ 19 واکسین د سټروک سره سډول اړیکه لري. د خبریالی لیسا شلاین د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان ماموران وایي کمی اندېښنې چې په دې وروستیو وختونو کې د کووډ د ایم آر این ای واکسینونو د بوسترونو د مسؤلیت په اړه د مطبوعاتو او یو شمېر ساینسي ټولنو لخوا ښودل شوي دي هیڅ اساس او بنیاد نه لري. د کووډ واکسینو د مسؤلیت په اړه چې کوم معلومات د ارقامو د راجمع کولو یوې امریکایي مؤسسې خپاره کړي دي او د شواهدو په توګه وړاندې کوي د ناسمو معلوماتو پر اساس راجمع شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د ایمیونایزیشن واکسینو او بایولوژیکي چارو د دفتر امیرا مرمن کیتی اوبراین وای چې د سار سیستمونو لا تر اوسه داسې شواهد نه دي موندلي چې وخی د ایم آر این ای واکسینونه د سټروکس یا مغزو د سکتې سبب کیږي. نوموړی وای
But at this point in time, the best evidence is that there is no true association between
the Pfizer, the booster, the legavolo of the stroke, yeah, magzo, the sectetermans histol waqi irtibat nishta. Usually bayad bi adawim che da khunditob la para padwam darato ga de COVID-19 vaccinuno sar kigi. The noro tul vaccinuno da khunditob da sar la para yona khatmi dun ki system karawal kigi.
مرمن اوبران وای د کووډ 19 واکسینونه د بستر کېدو شدید ناروغي او مړینې په مخنیوي کې زیات مؤثر دي، خو دا د بدن د میکروبي کېدو ناروغي او د ترانسمیشن یا انتقال او په ناروغي باندې لخته کېدو نه په مخنیوي کې دومره زیات مؤثر نه دي. د نوموړي په باور ډیره ضروری خبره دا ده کم کسان چې زیات عمر لري او یا د روغتیايي حالت په حساب په ترجیحي ګروپونو پورې اړه لري باید حتمان د واکسینو ټول کورسونه چې توسعه ورته شوې ده پوره کړي. چې په دې جمله کې د شپېتو کلونو نه پورته کسان چې روغتیايي وضعیت یې ښه نه وي، امیدوارې میندې، هغه ناروغان چې د بدن د ایمیون یا معافیت سیستم یې له کاره لوېدلی او روغتیايي کارکوونکي شامل دي.
For the strains that we have circulating in the world now, the Omicron strains, the first booster dose
د اومیکران ډول په شان کوم نوې انوا چې مونږی ګورو د وخت په نړۍ کې په گردش کړي لډيري شدید ناروغي نه ځان د خوندي ساتلو لپاره په حقیقت کې لومړی بوستر خورا زیات ګټور دی. خود واکسینونه په سمتوګه د مطلوبې ګټې د پورته کولو لپاره په کار ده چې اصلا درې بوسترونه ولګول شي.
کیتی اوبراین وایټ چې د کوېټ پر یو اشاره 15XBB نوو وایروس باندې د مونو ویلنت او بای ویلنت واکسینونو د نوو انواو د غزه په اړه مستقیم شواهد نه دي موجود، او څنګه چې فعلاً په دې اړه هم شواهد نه دي موجود چې د بای ویلنت نوی واکسینونه د مخکنیو واکسینونو په مقایسه څومره زیات مؤثر دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دواړو واکسینونو د بوسترونو د لګولو مشوره ورکوي. سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریدل. موږ تاسو ته د دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای پاک.